السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د دلوی یا سلواغی لمړی او د جنوري شلمنټه د سهارنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له طالبانو څخه د خپل پاوز د میلیارډونه ډالرو تجهیزات بیرته غواړي. ټرمپ تر لوړې یوه ورځ مخکې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د دوی د پاوز میلیارډونه ډالر شتمني طالبانو ته ورکړل شوې. هغه زیاته کړې چې له افغانستانه بیرته پیسې نه غواړي، خو ټینګار یې وکړ چې د پاوز تجهیزات غواړي.
We will strengthen and modernize our military again. We did it. We rebuilt our entire
دای وای مخ خپل پاوز بیرته پیاوړی او په نوې ویو تجهیزاتو سمبالو. مونږ به ټول پاوز لسره جوړ کړو. دوی د جو بایدن ادارې د دې پاوز میلیارډونه ډالر طالبانو ته ورکړی دي. دوی زموږ د پاوز یو لوی برخه دښمن ته ورکړی ده. آیا تاسو پوهیږئ چې مونږ هر کال میلیارډونه ډالر افغانستان ته ورکوو؟ دوی طالبانو ته وایو چې زه دا پیسې بیرته نه غواړم، خو تجهیزات غواړم. ټاکل شوی ټرمپ نن دوشنبه په رسمي ډول لوړ وکړي او د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړي. تر دې وړاندې سیګاریا په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې ویلي و چې د افغانستان د پخوانی پاوز د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته پاتې دي. د هغه تجهیزات دي چې متحده ایالاتونو د افغانستان پخوانی پاوز ته ورکړي وو. د طالبانو حکومت لا د ښاغلي ټرمپ پر څرګندونو تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د افغان فعال حمزه الفت مړینه خواشینوونکې ده او په اړه باید تحقیق وشي. ریچارد بنټ یکشن بنا وخت پر خپل ایکس پانه دا بیان خپور کړی دی. د راپورونو لمخې حمزه الفت د 2023 کال په لومړیو کې په کابل کې نیول شوی و. هغه د خزو او فعالانو په اعتراضي لاریونونو او غونډو کې د ګډون په خاطر بندي کړای شوی و. د بشري حقوقو فعالان ادعا کوي چې طالبانو ځواکونو حمزه الفت په زندان کې سخت شکنجه کړی او د همدغو شکنجو او پاتې تاثیراتو په خاطر هغه تر ازادۍ څخه وروسته د ناروغۍ او ټپونو په خاطر سا ورکړی. د طالبانو حکومت لا د حمزه الفت په مړینه او په زندان کې د هغه د شکنجه په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي چې په غور، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، دایکنډي، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، پروان، بغلان، پنشیر، کاپیسا، کابل او سالنګونو کې به واوري او بارانونه وشي. د وړاندوینې له مخې د باران اندازه به د 15 او 150 ملي مترو تر منځ وي او د واورې اندازه به د 100 او 150 سانتي مترو تر منځ. د هوا پیژندنې ادارې دا هم ویلي چې په مرکزي سیمو او سالنګونو کې به قوي بادونه هم ولګیږي. د پاکستان پاوز ویلي 15 تنه وسلوال د افغانستان پاکستان په پوله باندې وژلې دي. د پاوز مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر ادعا کړی چې د غوبریدګرو غوښتل د بلوچستان له جوب سیمې سره د پاکستان خاورې ته ننوځي چې د پاکستاني پوځیانو لخوا هدف وګرځېدل. د پاکستان پاوز په دغه بیان کې یو وار بیا ویلي چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د خپل خوا پولې امنیت وساتي. د پاکستان د پاوز بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید خپل مسؤلیت ادا او اجازه ورنکړي چې له افغان خاورې د پاکستان ضد فعالیتونه ترسره شي. او درې اسرائیلي يرغملي خزي د حماس له بند خلاص یا اسرائیل ته ورسېدي. له يرغملي آزاد شوی خزي څلورويش کلنه رومي ګونن، 28 کلنه ایملی داماری او 13 کلنه دورن شتان براخر دی. د راپورونو لمخې دوی 401 ورځې د حماس ډلې سره يرغملوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دغو آزادو شوو ښځو یو سخت او وحشتناک دوره تیره کړې ده. د دغو خلاصو شویو يرغملو په بدل کې اسرائیل شاوخوا نوي فلسطیني بندیان آزادوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا د يرغملو د یوې ډلې خلاصون او د اسرائیلو او حماس لخوا د اوربند تړون پیل یو مهم ګام وباله. حماس او اسرائیل له یکشنبه اوربان پیل کړی دی. حماس چې د امریکا او اروپا له خوا ترهګره ډله ګڼل کیږي، د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسانو وژل او 250 تنه یې يرغمل کړل. هغه برید پر غزه د اسرائیل د برید لامل وګرځید چې د حماس روغتیایي چارواکو په خبره لږ تر لږه 1000 فلسطینیان پکې ووژل شول. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلې شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. پاکستان هغه سلګونه افغان کډوال له زندانونو آزاد کړي چې همدا میاشتې نیولې وو.
په دې کې اکثریت ډاکومنټري کډوال ول. پولیسو چې هغه د کورونو نوړې وو یا د لارو کوڅو نوړې وو.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ نن لوړه کوي. هغه خپل سرګندونو کې ویلي پر طالبانو به مرستې باندې کړي خو کارپوهان سوي.
کچېر ترامپ یا د ترامپ اداره طالبان نو په حکومت باندې فشار راوړي. طالبان نورو ادرسو ته لکه روسیا، چین، غربي ضد ادرسو ته لاړ شي.
لندن کې د افغانستان د کرکټ په ملاتړ غونډه شوې.
کزمون کرکټ ټیم دی، کزمون فوټبال دی، کزمون اتلان په اولمپیک کې دی. د ملي هویت او ارزښتونو ساتلو لپاره هلې ځلې کوي.
نورا پورن هم شته هله د ملتیامو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. وړاندې به واوري چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ نن دوشنبه لوړ کوي او د امریکا د وڅلوښتم ولسمشر په توګه رسمي دنده پیلوي. ښاغلی ترامپ په تازه څرګندونو کې سات وړاندې ویلي چې د طالبانو غواړي چې د امریکا د پاوز د میلیارډونو ډالرو تجهیزات بیرته امریکا ته ورکړي. وړاندې د موضوع ته راځو، خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو حکومت وایي نږدې 900 افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي شوي دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت پرون یکشنبه په یو بیان کې زیاته کړې چې هڅه کوي نور بندي افغان کډوال هم راخوشي کړي. اخوا د بشري حقونو ځینې مدافع بنسټونه له هغې ډلې د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو په زورونې او نیولو نیوکه کړې ده. تفصیل صفی الله ستانکزی.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي هغه 802 افغان کډوال بیرته د پاکستان له زندانونو راخلاص شوي چې د کډوالۍ له کارتونو سربیره د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي. د دغه وزارت په بیان کې راغلي دا کسان هم د جنوري میاشت نیول شوي او د دوی په هڅو بیرته راخوشي شول. په بیان کې راغلي چې هڅې روانې دي پاتې 300 افغان بندي کډوال هم راخوشي کړي. په کراچی کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ ازادي رډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې سب چې افغان کډوال څنګه نیول شوی وو وویل،
په دې کې اکثریت ډاکومنټري کډوال ول. پولیسو چې هغه د کورون نوړی وو یا د لارو کوڅو نوړی وو، خو چې هلته کم د دوی خپلوان یا دغه کډوالو چې کله پولیس د دوی نه غوښتنه د پیسو کړي وو، چې کله هغه کسانو پیسې ورکړي نو دغه نه پسې صدا سي کسانو مو چې دوه دوه درې درې ورځې دوی په دې سنټر کې ساتلی وو یا پولیسو د ځان سره ساتلی وو، خو د دې نه پسې بیا خلاص کړل. خو داسې کسان هم شته چې هغه رجسټرډ ول، ډاکومنټډ ول، خو هغه پیسې نه ورکړل، د هغه نه پسې هغه ډیپورت کړل. نو د هغه تعداد چې کم ول، هغه د یو نیم سل شاوخوا تعداد وو کوم چې د اسلام آباد نه دوی ډیپورت کړل.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان سفارت مخکې اندېښنه ښودلې وه چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو په زورونې او نیولو لاس پورې کړی او ګڼ هغه افغانان هم نیولي چې د اوسېدو قانوني اسناد او کارتونه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري او د بشري حقوقو ځینې مدافع بنسټونه هم د افغان کډوالو خپل سری نیول او زورونې د سختې اندېښنې وړ بولي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په یو بیان کې ویلي، په اسلام آباد کې نوی کال د افغان کډوالو لپاره لویری او اندېښنو ډک وو، ځکه پولیسو شپنې چاپې وهلې او سلګونه افغان کډوالې زورولي او خپل سره توګې نیولې دي. د سازمان په پاکستانی چارواکو غا کړی چې نیول شوی کډوال سمدستي خوشي او له قانوني کډوالو د اضافي اسنادو شرطونه لري کړی، خو پاکستانی چارواکي له دې ټولو اندېښنو سره سره بیا هم د افغان کډوالو نیولو ته دوام ورکړی. د تازه شمیرو په اساس لږ تر لږه 10 افغان کډوال چې قانوني اسناد هم درلودل د شنبې پر ورځ په کراچۍ کې نیول شوی دي.
و موریدل چې د طالبانو د کډوالو چارو وزارت وایي پاکستان هغه سلګونه افغانان بیرته خوشی کړي چې تازه همدا میاشتې نیولې وو. بلورته په همدې پاکستان او ایران کې افغان کډوال او یو شمېر راستانه شوی بیا شکایت کوي چې دوی بد ورځې ګالي او د ملاتړ او لاسنیوي هیڅوک نشته. حدیث پر دې سره خبرې کړي.
مشکلات ما واقعا زیات از دو ماس کرای خانه قرضدار هستیم.
ابوالفضل کاظمی یو له هغه افغان کډوالو دی چې درې کال وړاندې د کډوالۍ د کیس د مخته وړلو لپاره پاکستان ته راغلی، خو وایي اوس اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د ژوند کولو لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
شرایط بسیار سخت است،
حالات ډیر ترنګلی دی. د پلار مې دواړه پښتورګي له منځه تللي. ما خپل یو هغه ورته ورکړه. مور مې هم ناروغه ده. ویزې نه لرو چې په پاکستان کې کار وکړو. د یو وخت ډوډۍ لرو او د دوه نورو وختونو نه لرو. ستونزې مو ډېرې دي. عاجلو مرستو ته اړتیا لرو.
د فاریاب ولایت اوسیدونکو حفیظ الله چې درې کاله وړاندې له ایران افغانستان ته ستون شوی وو، وایي د ناسم اقتصادي وضعیت او بیکاری له کبله اړ شو چې پیسې پور کړي او بیا ایران ته ولاړ شي.
میرمن او بچان مې په افغانستان کې پاتې دي. دا چې ژمی دی او هوا ډېره سړه ده او موږ په یوې لرې پرتې سیمه کې ژوند کوو، هلته هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. د ډبرو د سکرو او لرګیو د پیرلو لپاره پیسې نه وې، نو زه مجبور شوم چې ایران ته راشم او هغوی هلته پرېږدم.
په ورته وخت کې هغه افغانان چې د طبیعي آفتونو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي، د سرپناه د نشتوالي او له ناسم اقتصادي وضعیت شکایت کوي. یحیی چې تیر کال یې د ځمکې ښویېدنې له کبله د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې کور ویجاړ شو او د کورنۍ درې غړي په دغه پیښه کې له منځه لاړل، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپایي ټولنې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ سره د 6.5 میلیونه یورو په ارزښت داسې هوکړه لاسلیک کړې چې له مخې به اروپایي ټولنه سلګونه زره افغان کډوالو بیرته راستنیدونکو او کورنیو بې ځایه شوو ته د بنسټیزو خدمتونو د وړاندې کولو په برخو کې همکاري وکړي. چې د اروپایي ټولنې استازولۍ د اعلامیې په ټکو په پاکستان، ایران او د مرکزي آسیا په هیوادونو کې افغان پناهغوښتونکي هم پکې شامل دي. په وروستیو کې افغان کډوال په پاکستان او ایران کې د جبري ستنولو سربیره له ډول ډول ننګونو سره مخ دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM د معلوماتو له مخې د 2023 کال د سپتمبر میاشتې څخه د 2025 کال تر جنوري میاشتې له پاکستان څخه باندې 8,13,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. تر دې وړاندې ایرانی چارواکو ویلي وو چې په تیر یو کال کې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان له دغه هیواده ویستلي او هوډ لري چې د روان هجري لمریز کال تر پایه دغه شمیر 2 میلیونو ته ورسوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیکارۍ، اقتصادي او امنیتي ګواښونو له کبله له دغه هیواده ووتل.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ډونالد ټرمپ نن دوشنبه د امریکا د وسلوختم ولسمشر په توګه لوړه کوي. د لوړې مراسم د سړې هوا په خاطر د کانګرس ودانۍ دننه تر سره کیږي. تفصیل له صفی الله سنګ زیور.
د لوړی تر مراسمو د مخه د امریکا د کانګرس ودانی شاوخوا امنیتي تدابیر زیات شوي او 15,000 امنیتي ځواکونه د دغه مراسمو د امنیت د ټینګښت لپاره ګمارل شوي. تمامه چې مراسم په آزاد فضا کې ترسره شي، خو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه کړې چې د سړې هوا په خاطر د مراسم د کانګرس ودانۍ دننه ترسره شي. دې چارې ځینې عام خلک خوشینی کړي چې له لرو ایالتونو د لوړې مراسمو د لیدو لپاره پلازمینې واشنگتن ډي سي ته ورغلي. لدې لرلې د ټکساس اوسیدونکو سید وین چې لخپلې خزي دانا وین سره د لوړی مراسمو د لیدو لپاره راغله، رويټرز ته ویلي: موږ پلان درلود چې د لوړی په ورځ د کانګرس مانی ته څیرمه د هزارو تر څنګ ووسو. نو واقعا چې خوشینی یو، ځکه داسې څه به نه وي، خو پوهیږو چې دا د هوا د حالاتو په خاطر ده، نه امنیتي اندېښنې چې هر یو یې په اړه خبرې. د لوړی مراسم د واشنگتن په وخت غرمې 12:30 بجې پیلېږي. تمه کېږي چې د نړۍ یو شمېر مشران هم ټرمپ د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي. د لوړې تر مراسمو وروسته به ډونالد ټرمپ د امریکا د 8 جمهور رئیس په توګه سپینې ماڼۍ ته ځي، څو خپل کار رسمان پیل کړي. هغه ژمنه کړې چې د کار په اول ورځ به د مالیاتو، کډوالۍ، د امریکا د دیوال او ځینو نورو مسلو په برخه کې اجرایي فرمانونه لاسلیک کړي. ډونالد ټرمپ په خپل لومړۍ دوره جمهوري ریاست کې د 2018 کال په جنوري کې د کار په اول ورځ یوازې یو اجرایي فرمان ورکړی وو، خو دا وار امریکایي رسنۍ او شنونکي د ټرمپ د کمپاینۍ ژمنو په اساس د ځینو اجرایي دفاعي فرمانونو تمه لري. ښاغلي ټرمپ ژمنه کړې چې د امریکا جنوبي پوله به تړي، د ځینو هیوادونو په وګړو به سفري ممنوعیتونه لګوي، ناقانونه کډوال به باسي او د پناه غوښتونکو په وړاندې به د امریکا ساتنه کوي. ټرمپ مخکې ویلي چې په اوله ورځ به د امریکا په تاریخ کې د دب خبره د جنایتکارانو د اخراج تر ټولو لوی پروګرام اجرا کړي. امریکا کې تر 2022 کال پورې 11 میلیونه کسان په ناقانونه توګه میشت شوي وو چې دا شمیر په وروستیو 2 کلو کې لا پسې زیات شوی. ټرمپ ژمنه کړې چې د کار په لومړۍ ورځ به په خپلو ګاونډیو هیوادونو کاناډا او مکسیکو 50% مالیه ولګوي. ټرمپ هم درز ویلی هوډ لري چې په امریکا کې د زیږیدونکو ماشومانو د تابعیت مسله ختمه کړي. هغه ټینګار کړی چې د ماشوم د پلار او مور د تابعیت مسله باید اړینه وګرځول شي. ممکن دا اجرایي فرمان امریکا کې ګڼې حقوقي دعوې پرانیزي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ یوه مهمه ژمنه د هغو بندیانو بخل هم دي چې د 2020 کال د جنوري په شپږمه په کانګرس باندې یرغل وروړی او له ډلې څخه باندې 1200 کسان محکوم شوي. د جنس بدلو یا هم جنس خوښونکو په اړه هم ډونالد ټرمپ ویلي چې په یو لاسلیک سره به دا ډله یا ترانس له پاوز ښوونځیو او ټولو ځایونو وباسي.
و مریدل چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نن دوشنبه د لوړی مراسم تر سره کوي. ډونالد ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو وسلوختم ولسمشر دی او طالبان هم هیله مندي چې د تبلار هوار شي چې د واشنگټن او کابل اړیکه عادي شي. دا چې دا اړیکه رښتیا هم عادي کېدلی شي او که چیرته ټرمپ پر طالبانو فشار راوړي څه پایلې به ولري. احمد شیبر پر دا تحلیلي راپور چمتو کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ له انتخابې وروسته په تیرو 2.5 میاشتو کې د افغانانو ترمنځ دا بحثونه تاوده شوي دي چې د افغانستان په اړه به د واشنگټن په دریځ کې څه بدلون راځي. کله چې د نومبر د 15 نیټې په انتخاباتو کې د ټرمپ د بریا اعلان وشو، په کابل کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هیله ښکاره کړه چې د امریکا نوې اداره به د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره د دوی په وینا واقعي بینانه ګامونه اوچت کړي. د طالبانو یو شمېر مخالفین بیا هیله مند دي چې ټرمپ د طالبانو پر وړاندې سخت سیاست غوره کړي. د طالبانو مخالفان د شغل ټرمپ داسې څرګندونو هیله مند کړي دي لکه د جنوري په 1 چې وویل چې ولې باید طالبانو ته په میلیارډونو ډالر ورکړو.
دا د باور وړ نه ده چې په میلیونونو ډالر نه، په میلیارډونو ډالر څوک اساسا په میلیارډونو ډالر طالبانو او افغانستان ته ورکوي. دا کار جو بایدن کوي.
د ټرمپ لدی دری سره هغه ته ځینې نشتی کسان هم نه سره دي. لدی ټلی د باندینه یو چارو وزارت لپاره د ټرمپ نوماند مارکو روپیو پروسش کال د مارچ په میاشت کې د امریکا سنات یو طرح وړاندې کړ چې په هغه کې غوښتي وو چې تر هغه وخت دی پر افغانستان د امریکا مرستې بندي شي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا پیسې طالبان نه ترلاسه کوي. یو شمېر سیاسي کتونکو په دې نظر دي چې طالبان لدی پیسو مالیا اخلي. لدی ټلی یو هم په جرمني کې د پانتون استاد اسحاق اتمر دی. دا سجی راډو ته وویل چې طالبان لدی پیسو 10% مالیا اخلي او بیا دا ډالر په افغانیو بدلوي او مؤسساتو ته ورکوي چې په دې تبادله کې هم ګټه کوي. شاغلی اتمر په ورته وخت کې د امریکا د مرستې د خوارو افغانانو لپاره مهمې بولي.
د دې پیسو باندې دل مستقیم تاثیر په ولس باندې دی. یو خطر هم دا دی چې طالبان که دغه مرستې ترلاسه نه کړي بیا دوی نور منابع لټوي، نور هغه هیوادونه دي ګرچې دا هیوادونه د امریکا په پرتله دومره مرسته نه شي کولی، خو بیا هم طالبان متمایله کوي چې د سیمې نور هیوادونه لکه روسیا او چین، هندوستان یا مثلا ایران ته دوی مخکې او د دوی نه مرستې وغواړي.
د طالبانو مخالفانو ته د ټرمپ بریا دا هیله هم ورکړې ده چې د دوحې پر تړون به بیا خبرې کیشي. دا هیله د زلمی خلیلزاد د اکسپانې د پیغام ورکړې ده چې وایي دغه تړون دې ته اشاره کوي چې په کابل کې باید حکومت د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ د مذاکراتو له لارې جوړ شي. د ټرمپ اداره کې د ملي امنیت سلاکاری ته غوره شوی مایک والټس له هغو کسانو څخه دی چې له طالبانو سره د دوحې پر شوې هوکړه سختې نیوکې کړې دي. دا تړون زلمی خلیلزاد له 3 میاشتو خبرو اترو وروسته د 2000 کال د فبروري په 9 له ملا برادر سره لاسلیک کړ. نو آیا د ټرمپ اداره به په بشپړ ډول د دوحې د تړون د پلي کېدو لپاره هڅې وکړي؟ د سیاسي علومو کارپوه او استاد نصر الله ستانکزی وای
چیرې ټرمپ یا د ټرمپ اداره په طالبانو په حکومت باندې فشار راوړي په یقیني ډول به چې طالبان نورو ادرسو ته لکه روسیا، چین، ایران یا نورو غربي ضد ادرسو ته لاړ شي. دا حالت هم په د افغانستان په ګټه نه ده. یعنی په اوسنی حالت کې د افغانستان واکمنان باید قطبندیو ته لاړ نه شي. مطلب لاره دا ده چې طالبان موجوده امریکایی حکومت له معینو چینلونو نه مخته راسي او هغه تعهدات په نړیواله سطح کړي دي، لکه د بشري حقوقو رعایت، لکه د یو سالمې ادارې رامنځته کول، نړیوالې ټولنې ته یو ځواب ورکوونکی دولت دا باید رامنځته کړي.
د طالبانو پر حکومت د نړیوالې ټولنې یو سخت نیوکه دا ده چې بشري حقوق په ځانګړي ډول د ښځو حقوق نه رعایتوي. دوی په 2020 کال کې تر واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بند کړل. بیا یې په بل کال د ډسمبر په میاشت کې په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو زده کړې وڅنډولې او په وروستي ګام کې په طبي مؤسساتو کې د نجونو زده کړې بندې کړې. د ښځو د حقونو فعال او د سیاسي چارو کتونکي زر کملیار وای چې د افغانستان د بهرني مشروعیت په بانکونو تحریمونه او د افغانستان د پانګې کنګل کېدل هم په مستقیم ډول د نجونو د زده کړو بندي سره ارتباط لري. دا هیله منه ده چې د امریکا نوی ولسمشر به د دې ستونزې په هواري کې مرسته وکړي.
سره له دې چې ترامپ یو ځل دا خبره کړې وه چې د افغانستان د نجونو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده، خو د امریکې او نورو پرمختللو هیوادونو پالیسۍ د متخصصینو لخوا جوړیږي چې البته د حکومتونو مشران د تطبیق مسؤلیت لري. نو زه فکر نه کوم چې ترامپ د هموشي کولی چې د پالیسۍ جوړونکو د پالیسۍ نه د سرغړونه وکړي.
اغلی ملیار زیاته کړه چې ټرمپ د دوهی د تړون د بشپړ پلي کېدو لپاره هڅې ګړندې کړې. د دوهی پر تړون د جو بایدن د اداري چارواکو انتقادونه لرل. د امریکا د جمهوری ریاست تر انتخاباتو مخکې د ډیموکرات ګوند کاندید د بایدن مرستیال ولسمشر کاملا هاریس د انتخاباتي مناظرې پر مهال پر ټرمپ یو سخت نیوکه د همدې تړون په تړاو وکړه.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو د محل د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په بیرابلو لاندو چپو د لاسرسي ورده او د مخام لښپګو بیا د سهار تر شپګو په منځنۍ 1299 سپو خبرونه لري. د انګلستان په پلازمینه لندن کې پرون یکشنبه د جنوري 19 نیټه د لزګون افغانانو په ګډون د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په ملاتړ غونډه ترسره شوه. ګډونوالو پر کرکټ سربیره د افغانستان د نورو سپورتونو په ملاتړ هم ټینګار وکړ او وی ویل چې لوبي باید له سیاست لری وساتل شي. تفصیل له بختيار ساحل اورو.
د انګلستان په پلازمینه لندن کې د لزګونو افغانانو په ګډون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ملاتړ غونډه ترسره شوه چې ګډونوالي په خپل ویناو کې کرکټ د افغان ولس د هویت او ملي ارزښتونو د ساتلو یوازینی وسیله وبلله. د غونډه داسې مهال جوړیږي چې څو ورځې وړاندې د برتانیا پارلمان تر 1600 غړیو د یو لیک لارې د انګلستان او ویلز له کرکټ بورډ غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو او جنو پر وړاندې د لګول شویو بندیزونو په خاطر دی د اتلانو په جام کې له افغانستان سره سیالي نه کوي. د جوړ شوې غونډې ګډونوالې او د افغانستان ولسی جرګې پخوانی وکیل شکری بارگزی په خپلو سرګندونو کې وویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اوس یوازې په نړیوال دریز د خپل ولس د ملي ارزښتونو د ساتلو هویت استازولي کوي او نړیوال دی د یوازینی خوخی له افغانانو نه اخلي. اغلی بارگزی زیاته کړه
چې دا کرکټران کوم قوم باندې دی، کوم ژبې باندې دی، کوم سم باندې دی، دا د افغانستان ملي هویت تمثيل ده. کزمون کرکټ ټیم ده، کزمون فوټبال ده، کزمون اتلان په اولمپیک ده، کزمون تکواندو کاران ده، کزمون فری فایټران ده. هر یو د افغانستان د برخي د خاوري د ملي هویت او ارزښتونو ساتلو لپاره هلې ځلې کوي.
دغه راز د غونډې ویناوالو ژمنه وکړه چې د افغان کرکټ د بقا لپاره به خپله مبارزه همدلته نه ختموي، بلکې له هرې ممکنه لارې به استفاده کوي چې په نړۍ کې هیڅوک بیا د افغان کرکټ د بندیز فکر ونه کړي. د دغې غونډې یو تن سنبالونکي محمد ابراهیم غفوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ناستې هدف دا دی چې څنګه وکولی شي خپلې ملي ګټې وساتي. د ښاغلي غفوري په وینا
اصل هدف زمونږ د پروګرام وو چې موږ خپل ملي منافع څنګه وکړو چې خپل وساتو، خپل ملي منافع ته به ترجیح ورکړو. رژیمونه په افغانستان کې ډېر زیرزي، اما موږ ته هغه مطرح نه دی. موږ ته مطرح خپل ملي منافع دي چې باید څنګه قوي او قایم وساتو. جمهوریت لاړ، استعمارات راغی، ولې زمونږ ملي منافع ماجرا کرکټ ټیم زمونږ یوازینی ټیم دی چې د افغانستان کمال عیراق یې په هر دنیا متبره پاو تمو ته ملي منافع دي چې موږ ته ژوندي ساتو.
د یادې غونډې د پریکړې لیک په مادو کې لیکل شوی و چې د برتانیا د پارلمان غړي به په دې پوهوي چې د افغانستان پر کرکټ بندیز لګول د ښځو جنو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دریز نشي بدلولی، خو دا بندیز به د ټولنې ډیر ځوانان له سالمو رقابتونو محروم کړي. د غراس په پریکړې لیک کې دا هم وویل شول چې د افغانستان کرکټ هیڅکله د طالبانو استازیتوب نه دی کړی او نه هم کرکټ په حکومتونو پورې تړاو لري. د دوی په باور کرکټ د ولس لاسته راوړنه او لوبه ده او دوی به یې په کلکه دفاع کوي. د د چې د تیر پنځشنبه په ورځ د جنوري په 14 نیټه هم د برتانیا د پارلمان مخې ته ګڼ شمېر افغانانو د ولارون په ترڅ کې د دې هیواد د پارلمان په غړي او حکومت غږ وکړ چې د افغان کرکټ د بندیز په موخه پیل کړی کمپاین دی پای ته ورسوي او په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو لپاره د نور لارو مبارزه وکړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي فبروري میاشتې په 19 نیټه د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب د اتلانو په جام کې په لومړي ځل برخه واخلي او خپل ګروپی سیالۍ له انګلستان، سویلي افریقا او استرالیا سره ترسره کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. سال دی ورو ده بخیر جوړ تکړه تازه که خوړم ستړی مزه کوم ستړی مزه په دا راډیو کې تیتی کار کوي محترمونو. زه د گیزو دولس والی سر د روزګان د ولایت خبره کوم. دا زموږ تذکیری چې دی چې ورسو وایي د تیات سوي 1000 افغانۍ 2000 افغانۍ غواړي. د مسلمانانو سره د مسلمانان شکی درې ورځې په لګرځه ودی څلور ورځې په لګرځه ودی دیوی سړی نوم غلط یا چپای یا د پلار نوم چپای یا هکس دی دغه سوي بالله خو دغه مجاهدین چې دی وروره ظفر په غواړي بالله خلک ډېر ستړي کړی دي.
سلام د ډبلیو پی انجنیرانو مشرانو ته سلام وایي. د میاګان د بغلان د ولسوالۍ د میاګان د کلی څخه نن د یک شنبې ورځ موږ د خپل آواز پورته کوو و د مشرانو ته د ډبلیو پی و مشرانو انجنیرانو ته چې موږ ته هیڅ شی نه رسیږي. کولای شي چې هات راشي پر مسجد کښېني که یو درې یا څلور کسه مشران خپل پر سر هیچ چا نه دي مشران کړي او خپل پر سر مشرتابه ژغي. یو څوک ټلیفون لري هغه ته رسیږي چې نه لري په پټه خبرې ورسره وکړي. انجینر راج په کوټه کې کښېني هلته خپل قریبان ولیکي بالا بس هغه انجینران پر هغه و د کچکبرو په خوله یې لیکي بالا خلاص بس روان بالاشي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د کلی سره تاسو ته پیغام پرېږدم. موږ هغه تېره میاشت هم تاسو ته پیغامونه وکړه نشر کړي مو نه دي. دغه موږ د مایګان کې یو کلینیک دی. دا کلینیک کې اته کارکونکي دي. دا رضاکاران بولي د دغه کلی دي. دغه کلینیک ته چې هر شی راځي هر شی تقسیمېږي پر د هغو رضاکارانو باندې. بل یا خوار و غریب و یا یو داسې اړمن کس ته هیڅ شی نه رسیږي. موږ دا غوښتنه ده چې دغه کارکوونکي بدل کې یا کلینیک پر مخ وتړي. کلینیک ستاسو ګټه نه شته. موږ د ازادۍ راډیو څخه نه دا خواهش لرو چې دغه زموږ پیغامونه نشر کړي. که د کلینیک پیغام دغه غواړي هغه د رضاکارانو مان غواړي امیر دراستوم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د خپلو سیمو د ستونزو او د غراز د ازادي رادیو پر خبرولو نظر راکئ. زموږ واتس اپ شمیرو ته زنګ وهئ یا هم پیغامونه پریږدئ. موږ هم تاسو پیغامونه د خبری مجلو او خبری خبرونه په پای او یا هم د ازادي اوریدونکو په خبرونه کې درته خبرو. له همدې پیغامونو سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته رسیږي. په کابل کې د سهار 5:30 بجې شوې. حمید حکیمی راغلی چې بل خبری مجله درته وړاندې کړي. حکیمی صاحب ستړي مشي.